Radio.
سلامونه نن جمعه د اگست شپږویشتمه او د وږي یا سنبلې میاشتې څلورمه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبري مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل د دوی په پلټنو کې ښکاره شوي چې 2% افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانینو د اسنادو د نه درلودلو په سبب مات شوي او دوی جریمه سوي دي. د اسلامي همکاریو سازمان غړي غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازی ډاکټر محمد سعید علایاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویې ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او په اړمنو کورنیو به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې بونو تر 180 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نور ټپیان کړي دي. د سیلابونو په پایله کې د افغانستان په شمال ختیځ او سویل ختیځ ولایتونو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه تخریب شوي او حاصل یې له منځه تللی. د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو غوښتي چې د خلکو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي. اوکراینی چارواکي وایي د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې دوه فعال ریکټورونه د اور لګېدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقعې پېښې احتمال زیات کړی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انرهاتم هم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا لاستي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او په روسیا او اوکراینی ځواکونه یې فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اتومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. روسیه پر اوکراین له یرغل یوازې دوه اونۍ وروسته د روان کال د مارچ په لومړیو کې د دغه بټۍ کنټرول په لاس کې واخیست، خو په ورته وخت کې اوکراینی انجینرانو ته په دې بټۍ کې د کار کولو اجازه ورکړه. د دې بټۍ لومړی ریکتور په 1985 کال کې فعال شو. د دغې اټومي بټۍ ته څیرمه د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ پر لپسې جګړې د تراژیدۍ پیښو ویره زیاته کړې ده. د ټینس مشهور لوبغاړی نواک جاکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید 19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جاکوویچ خوای هم ټورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي. د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان څو ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلی، په خواشینۍ سره زه به ونه شم کولی دا ځل د یو ایس اوپن لپاره نیویارک سفر وکړم. جاکوویچ یوویشت واره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې. هغه یوازې یوه اتلولي له اسپانوي ټینس پاس رافل نډال څخه کمه لري. دا په روان کال کې دوهم لوی ټورنمنټ ده چې 15 کلن سربستاني ټینس پاس پکې د واکسین د نه کولو له امله ګډون نه شي کولی. د دې کال په پیل کې هغه د آسټرالیا اوپن څخه مخکې د آسټرالیا څخه په زور ایستلو ته اړ شو، ځکه د چارواکو په خاطر واکسین ونه لګاوه او مقررات یې مات کړل. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې له افغانستان سره د امریکا د $80 میلیونه مرستې هرکلی کړی، خو عام خلک بیا شکایت کوي چې نړیوالې مرستې تر اړمنو نه رسیږي.
مرسته راغلې ده، پرون دلته موږ ته ولاړو، په 16 نفرو کې 2 نفرو ته ورکړې ده، بالا هیڅ چاته نه ده ورکړې. راسي ورکس څه څه ده.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی.
همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې.
او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې.
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیاستوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو د کرنې او خړو اداره وای امریکا اتم میلیون ډالر ورکړي چې په افغانستان کې په زینو پروژو ولګوي. د ادارې په یو بیړني حالت کې د امریکا مرستې مهمې بللې او هیله خودلې چې د یو اندازه خلکو ژوند به ورسره بدل شي. خو هم خلک به شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي. صفی الله ستنګزی په دې اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او وایي د امریکا په تازه مرستې سره به د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې خلک د خوړو له کمښت سره مخ دي یو شمېر پروژې پلې کړي. اف ای او پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایسیټ د یو شمېر پروګرامونو د عملي کولو لپاره 80 میلیونه ډالر بودیجه ورته ځانګړې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په دې مرستو سره به په نیمروز، غور، دایکندي، جاوزجان، بدخشان، نورستان، پکتیکا او پروان ولایتو کې د خلکو د ژوند د وضعیت د ښه والي لپاره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او د امریکا د 80 میلیون ډالر مرسته چې څو ورځې مخکې اعلان کړې وه د افغان بزګرو د ملاتړ لپاره مهمه بللې چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اف ای او د افغانستان څانګې مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي د یو ایس ایډ دا سخاوتمندانه مرسته به د افغانستان له کروندګرو سره مرسته وکړي چې د اوسني بحران څخه ووځي او د راتلونکي لپاره یو اساس کېږدي. اف ای او داسې وخت د افغانستان په اتو ولایتو کې د پروژو د تطبیق یادونه کړې چې عام افغانان د مرستو د غیر عادلانه ویش، کمښت او ګڼو نورو ستونزو څخه شکایت لري. سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي پیښو بیا د خلکو اړتیا څو چنده لا پسې زیاته کړې ده. د پکتیکا یو اوسیدونکی چې نوم نه اخلي وایي کرنیزې ځمکې سیلابونو وړي خو لا یې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
سیلابونه راغلي په اکثره سیمو کې، اکثره هغه په عامه اصلاح پټي ورته یا کرنیزې ځمکې چې مثال دوی د سیلاب لاندې دي، دوی د خوړ طرف ته دي، هغه سیمې اکثره وړي لزان سره تر اوسه پورې داسې مرستې نه دي راغلي چې دوی مختویل یا د امارات طرفه یا د نورو خیریه بنسټونو طرفه.
د کندهار اوسیدونکی احمد الله وایي مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو باید موږ ته د کار زمینه برابر شي، باید کارخانې لاسي، باید موږ ته مرسته راکول شي. مرسته راغلې ده پرون دلته موږ ته ولاړو په سلو نفرو کې دوه نفرو ته ورکړې ده، بالا هیچ چاته نه ده ورکړې. راسي ورکس څه دا مسلمانان څه دا چیرې ولاړ شي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان څانګې مشر ریچارډ ترینچارډ هم اندېښنه ښیي چې د افغانستان خلک د خوړو له جدي کمښت او لوږې سره مخ دي او په کلیوالو سیمو کې د دې خلکو فیصدي آن او یو ته رسیږي. امریکا له تیر کال راهیسې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره څه باندې 100 میلیون ډالر بشري مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو لخوا په خلکو ویشل شوې. خو د راپورونو په اساس په وروستیو څو میاشتو کې طبیعي پیښو او سیلابونو د افغانستان ناورین زپلې ولس لا پسې په ستونزو کې ایثار کړی دی.
و موردل د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي امریکا 80 میلیونه ډالر ورکړي چې په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خاینن او سبا په اکثرو شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له امله تازه سیلابونه جاری شي. تیرې یوه میاشت کې سیلابونو 132 کسان مړه کړي او له 250 نور زیاتې ټپیان کړي دي.
په سپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له امله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمه ییزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه، ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا پکې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالی تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. په جریان کې چې موږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لس باندې تیرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونه راوتلي. دغو سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربېره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کنفرانس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 132 کسان مړه کړي او تر 2500 نور زیات خلک یې ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه له ګڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې. د کمشنرۍ د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښۍ خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي.
د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته پرسیدلو راپورونو کې ښکاري چې لک تر لګ نه افغانان د اگست له 19 راهیسې د افغانستان پولې ته شړل شوي دي. په دغو کسانو کې ځینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. د دغو راپورونو تر خپرېدو وروسته د ملګرو ملتو د کډوالۍ عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بللی او ویلي دي چې تاجکستان له خپلې خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنری د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشرې الیزابت تان ویلي تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري استلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې څو وارې له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې له ویرې د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یوې تازه کړي شوی افغان میرمنې په یو واتس اپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نورو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د پلازمینې دوشنبه شاوخوا سیمو کې د نګرزي څو د جبري استلو له خطر بچ پاتې شي. هغه ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلې او دا اوس ل خپل دوه بچیانو سره یوازې پاتې.
ما را گفت کو شما را ما دوشنبه میبرم د دفتر او جګه بزنین ما را مستقیم آوردن مرز.
مخته ویل چې تاسو دوشنبه ته بیایو او هلته دفتر کې خبري وکړي خو موږ مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې استای ځانو نه پټ کړی هر څوک چې کار ته ووځي مې پریک دی. دوشنبه کې ګرځې مې نن موږ سرحد ته تللی وو. دوه افغانان را د مارس کړل، یوې د پرواز تاریخ هم درلود او بلې سور کارت د کارډوالۍ کارت درلود خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چرې اعتراض چرې اعتراض
د راپورونو له مخې ګڼو افغان کارډوالو ته چې تاجکستان کې وسیږي د جبري استلو یو خبرداري هم رسیدلی چې دوی له یو بل سره په واتس اپونو پیغامونو کې شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي پښتني جواب نکړي. خود کورونی چار وزارت مطبوعاتي څنګه ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په پلټنو کې ښکاره شوی چې دوه ډیر افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانين د اسنادو د ندرلودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. د وزارت د افغانانو د استلو په باب څه نه دی ویلي. د راپورونو لمخې د تیر کال د اگست رئیس چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درې مهوادونو ته د تلو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره بیلابیل سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد ور سپارلې دي.
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په فضا کې اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دا ښکاره د یو هیواد په هوایي حریم تیری دی او باید بند شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا په د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د افغانستان په فضا د امریکایي الوتکو ګرځېدو ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال وویل چې د افغانستان په فضا اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي او دا باید بند شي.
د بي پلوټ الوتکو ګرځېدل چې کله کله کېږي دقیق دا د امریکایي الوتکې دي لا هم زموږ فضا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایان سره په لوړه سطح هم تر بحث لاندې نیول شوي دي. دوی سره د لیدو کتو په وحدت کې هم او انتقادونه هم شوي او موږ دوی دا تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکوي. زموږ فضا باندې دوی تیری کوي دا باید متوقف شي او ستونزې سره دې نه نه دي یا کوم تشویشونه دي. هغه د اسلامي امارت سره شریک شي چې موږ په مځکه کې د اطمینان رامنځته کوو ډاډ ورکو.
ښاغلی مجاهد همداراز وویل نړۍ باید د افغانستان ټولو حقوق ته درناوی وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ. هغه په یو ټلویزیوني پیغام کې وویل چې امریکا خپل هدف ته ورسېده او د القاعده شبکې مشر وواژه. امریکا دغه برید د بی بی پیلوټ الوتکې په وسیله ترسره کړ. له هغې وروسته چې دغه برید ترسره شو د طالبانو حکومت په یوې خبر پاڼه کې د دې پیښې په تړاو د څېړنو خبره وکړه. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې لا هم د پیښې په ځای کې پلټنې روانې دي. هغه وویل چې طالبان اوس هم دغه پیښه د یوې ادعا تر کچې بولي او په تړاو یې څېړنې کوي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو او دغې ډلې ترمنځ د ژورو اړیکو په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو شوې. تازه د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شانګهای په غونډه کې د افغانستان له خاورې سیمې ته د احتمالي خطرونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي چې داعش د افغانستان له خاورې کولی شي د سیمې هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي، خو طالبان بیا د داعش ډله په افغانستان کې ځپلې بولي او وایي چې د افغانستان له خاورې هېڅ یوه هېواد ته خطر نشي پېښېدلی.
د روسیې د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د القاعده او داعش د حضور پراخېدل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره جدي ننګونه ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د شانګهای د همکاریو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه وکړې.
روسیا د افغانستان وضعیت د منځنۍ اسیا لپاره د اندېښنې وړ بولي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د چهارشنبې په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې وضعیت ځکه کړکېچان دی چې د داعش او القاعده په څیر نړیوال ترهګري سازمانونه پکې په زیاتېدلو دي. ښاغلی شویګو په افغانستان کې د ناوړه بد اقتصادي وضعیت، د مخدره موادو د قاچاق، د مذهبي بنسټ پالنې او د پولي اخوا د جرمونو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. هغه زیاته کړه روسیا د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د ټولو نړیوالو نوښتونو هرکلی کوي او په ورته وخت کې به د منځنۍ اسیا د امنیت د تامین لپاره اقدام وکړي، خو د طالبانو حکومت دغه اندېښنې سمې نه بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د داعش پدیده وځپي.
تشویشی که گویا در افغانستان تهدید وجود داشته باشه خطر درست نیست.
دا اندېښنه چې په افغانستان کې کوم ګواښ او خطر شته سمه نه ده. موږ د داعش ټولو هغو پدیدو ته ماتې ورکړې چې په افغانستان کې ستونزې راولاړې کړې وي او هڅه کوو چې د هغوی پاتې شونې هم له منځه یوسو. موږ ټول پوځي ځواکونه له امنیتي وضعیت نه خبر دي. د کوکنارو کښ بند شوی، ټول دینونه خپله ازادي لري، هیڅوک یې نه ځوروي، امنیت یې تامین دی. له موږ سره د هېوادونو او پانګوالو همکاري اړینه ده. له پولې هاخوا جرمونه هم کله له افغانستان سره تړلي دي. په دې پوهیږو، موږ هڅه کوو چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولو تر څو هیڅوک په دې ونه توانیږي چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي.
په ورته وخت کې د هند دفاع وزیر راجنات سنگ په دې غونډه کې له ترهګرو سره پر مبارزې د ټینګار تر څنګ له هیوادونو وغوښتل چې د یوه ټول شمول حکومت جوړولو ته دې د افغان حکومت چارواکي وهڅوي. د هند دفاع وزیر ویل هیواد د یو سوله ییزه، خوندي او باثباته افغانستان ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د دغه هیواد د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي او په کورنیو چارو کې پر نه مداخلې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د هند دفاع وزیر د څرګندونو په غبرګون کې چې د دوی حکومت له هند سره ښې اړیکې غواړي، خو پر وړاندې بندیزونه ستونزې رامنځته کوي او افغانستان او نورو هیوادونو ته به زیان ورسوي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعال حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر د شتون په اړه بې خبري ښودلې او ویلي دي چې د دې ادعا په اړه پلټنې روانې دي.
د کندهار اوسیدونکي وایي بیروزګاری د فقر او غربت کچه لوړه کړې. دوی وایي د طالبانو حکومت د خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړې. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستیال وایي د دوی د معلوماتو په اساس په سلو کې 80% خلک بیکاره شوي دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د تیر یوه کال راهیسې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن سوي، د بیکارو کسانو شمیر د اندېښنې تر کچې رسېدلی، آن تر دې چې ځینو د کار د نش له امله سوال کولو ته مخه کړې. په کندهار ښار کې پر چوکونو ولاړ کسان وایي ټوله ورځ د کار په تمه وي، خو په ناهیلۍ سره کور ته ځي. نیک محمد او احمد الله چې د کندهار ښار پر یوه څلور لارې د مزدورۍ د پیدا کولو په نیت ولاړ دي، وایي په ورځو ورځو ورته روزانه هم نه ده پیدا شوې.
کار ته پیسې بنانے کی اکثر جو ځوانا و د بیکاری و د بپلیا څخه پنشو ماخته دي. دری بدر خو فسر ګرځي په وته کې ځل کاسبه نه سوراره.
نو باید موږ ته د کار زمینه برابر سي، باید کارخانه لاسي، باید موږ ته مرسته راکول سي. مرسته راغلې ده، پرون دلته موږ ته ولاړو په سلو نفرو کې دوه نفرو ته ورکړې ده، بالا هیچ چا ته نه ده ورکړې. راسي ورکس څه شي ده، دا مسلمانان څه شي ده، چیرې ولاړ سي؟
په دغه کسانو کې یو شمېر د نور ولایتونو څخه د کار لپاره کندهار ته راغلي، خو وایي ورځ ورباندې هسې تېره سي خو کاري نه وي. دوی وایي په څلورو او بیا هم پنځو ورځو کې یوه ورځ کار ورته پیدا کیږي چې ګټلې پیسې بیرته د اتاق پر کرایه او خوراک مصرفیږي.
زه داد محمد هلمند د ولایت راغلی یم، د کندهار په ښار کې خواري کوم. وروره پاوتو مکار لیدلی نه دی، د شپې په جرو کې خلک شپې کوي، د خلکو بچیان پاتې دي. پاوته کې چې ورځ موږ ته کار پیدا شي، موږ هغه د اختر ورځ بولو. هغه بیا په هوټل کې راستلي ګای نیم ستلي ګای دوه سوه وي، نو چې دوه نیم سوه موږ پیدا کړو، هغه موږ د اختر ورځ بولو.
دومره خلک دلته ولاړ دي، دا ټوله درې ورځې کې یوه ورځ وځي، هغه د یوې ورځې پیسې بیرته په هغه درو ورځو کې خوري. د کور ته راغلي دي وروره، دلته زامن یې پاتې دي، بچیان یې پاتې دي، راغلي دي په کار پسې، هغه هم کارونه دلته نشته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلان د بیکاری ستونزه مني، خو وايي حکومت یې پلان لري په نږدې راتلونکي کې دغه ستونزه په دولتي ادارو کې د ځوانانو په جلبولو حل کړي. د کار او ټولنیز چارو ریاست مرستیال مولوی محمد علي سليمان وايي د دوی د معلوماتو په اساس په سلو کې 80% خلک بیکاره سوي دي.
په سل کې 80% خلک اوس بیکاره دي، او د ریاستونو باید موږ سره همغږي وسی. کوم خالي بستونه لري هغه خونه د هر ځای د ارګان خپل مسول ته معلومیږي چې زه دونه خالي بستونه لرم، دونه باسواده خلک زه په دې بستو کې پر کار باندې اچولی سم. بیا هم خواهش دادی انشاءالله اراده هم دادی چې را روانې جمعې د پنځشنبه اداري مجلس ته بیا دا رپورت وکړو چې دا ریاستونه زموږ سره همکاري وکړي. باسواده خلک ته پونتون څخه فارغ دي، د مکتبو څخه فارغ دي، مګر خواران پر بیرچا د بچي خواري نور پیدا کیږي، بیرچا خواري وکاجي.
بلخوا د چارو یو فعال نجيب الله وايي په افغانستان کې بیکاری یو له هغه ستونزو ده چې د ټولنې ځوان قشر زیانمن کوي. دغه په خبره د طالبانو حکومت د زراعت د ودی او د زیربنایي پروژو په پلي کولو سره کولای سي چې د هیواد تر 50% زیات ځوان قشر په دندو وګماري.
په دې کې حکومت ستر رول دادی چې دوی سپورت کوي. په نور دنیا کې خو د کاروباریانو سره د سو کال د مالیه سم معافي سبسایډي ورکول کیږي، او د دوی سره کومکونه کیږي، ګرانټونه ورکول کیږي. نو موجوده حاکم نظام چون سبسایډي او د ګرانټ توانایي نه لري، ولې د دوی سره په مالی برخه کې باید چې د مالیات په کمښت کې او د پر د خلک تشویق کې چې نور که پانګوالم پانګونه وکړي.
په افغانستان کې د تیرې وکال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې نارینه بلکې میرمنې هم چې ډېرو ته یې د کورنۍ مسولیت وردغاړي دي، د بیروزګارۍ له ستونزو کړیږي.
په اروزګان ولایت کې خلک وایي د دغه ولایت په سیندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشینونو په مرسته کبان نیول کیږي چې په راتلونکي کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي. په ورته مهال ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې دوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خاص
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په اورزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه تر سره کیږي. په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او ولسوالیو په سیندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغلته خلک سخت اندېښمن کړي دي. دا ژغ د یو لاسي جوړسوي بم دی چې د تیرې شل کلنې جګړې څخه اروزګاني ځوانانو ته په میراث پاتې دی. دغه بمونه اوس د اروزګان یو شمېر ځوانان دغلته د مایانو د نیونو لپاره کاروي. په دغه دره کې یو شمېر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یاګي درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واويستان نیسي. یو تن کب نیون کی فیض الله آزادی راوی تو ویل چی دی په یاد دره کی ماهیا نیسی فلوری او هم یې خپل د غذا په ډول کاروي.
ایرو کاری از وسیتونکو یم ماهیا نیسم خپل یال ته یو خاري په پیدا کور ډیر وخت چې دا کار ما شروع کړی دی. مطلب په خو ماهیا د پیدا کېدل اوس د نه پیدا کېږي په مسودو چنارتو او مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه وسوله بیا چې پټاو کې کې ډیر نیول کېږي په جنریټر ډیر نیول کېږي. بس جان داس قدر کې نیول کېږي چې بس یا څوک پاخه کې میډیا لپاره یا دلته یو منه خواري په وو کې جنریټر سي دی چې هغه ګیره لسمنه په زلسمنه داس ګریش په جنریټر.
په ورته مهال هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کېږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیون کې هڅه کوي چې کبان ونیسي. دوی زیاتوي چې اوس مهال د دوی په سیمو کې د کبانو نسل ختم شوی دی او کب نیون کې هغه سیمو ته په کبانو پسې ځي چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وې او د کب نیونکو لاسرسی کبانو ته نه و. دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې د دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک هم منع کړي. په دې اړه د چینو د سیمې یو اوسیدونکی روح الله آزادی راډیو ته داسې وویل:
پخوا په پرتله باندې که چېرې دغه سیند ته وګورو مخکې چې وه مایان ډېر زیات پکښې چې وه او اوس ډېر کم شوي دي. د پخوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دي. خلک راځي دلته نیسي مایان، هغه په داسې لاره باندې نیسي چې مقصد یا پټاونه پکښې کوي او یا دا رګه ماشین بار کړله کې د یوه مخه یې نیسي. بس په دې خاطر باندې کم شوي دي ځکه نو کموالی خو په دې کې هم کېدای شي که چېرې د ماشینو لاکې یا پټا پکښې وه کې د یوه مخه مایان وژل چېر که غټ یا کوچنی وي. نه پخوا چې کله لارې نه ویله یوازې به دغه ځای په دغه ځای کې بنیولې مثلا شاو خبر کمربندو اوس چې اکثره نور ولسوالۍ د مثلا چنارتو ولسوالۍ د شمایان لري او غلور سرخوم دی هغه شمایان لري په غوځوي کې اوس اکثره خلک هغه ته ځي هغه ځای ته ځي په غوځوي کې نیست.
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو د غډول نیونی سخت اندیشمن کړی دي او زیاتوي چې په د غډول د کبانو د نیونو تر سره کېدو په روزګان ولایت کې د کبانو نسل لمنځه وړی دي. په اورزګان ولایت کې د کرنې پونځي یو تن استاد پوهنیار احمد الله احمدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی لیدلې دي چې په اورزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کېږي لکه د زهرو، چاودیدونکو توکو او برېښنا په واسطه او دغه کار د اندېښنې وړ دی.
دا چې په اورزګان ولایت کې د ماهیان په غیر پني شکل باندې شکار کیږي نو بدبختانه به وایم چې بیخي اوس نسلونه ورک سوي دي. دا تر کې چې کارول کیږي بیخي د مایانو د نسلو د منځوړلو لپاره یو خاصه طریقه ده، یعنی د مایان د نیول طریقه نه ده، دا د نسلو د منځوړلو یو طریقه ده. مایان بیخي کوچني کلو یې ټول د یو مخه د برق د شاټي په نتیجه کې د منځه ځي.
فرهم دی وخت د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلینو هم تایید کړی